د غرمې دولس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف نن ادعا وکړه چې هند پر دې هیواد د راکټي حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي ویشتلي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ازادۍ راډیو د مشال څانګې نن پېښور ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ. د مشال راډیو خبریال ویلي دي چې نن سهار وختي شاوخوا درې بجې د یوې چاودنې په غږ له خوبه راویښ شو او ورپسې د ډزو غږونه واورېدل شول چې نږدې یو ساعت یې دوام وکړ. د مشال راډیو خبریال زیاتوي چې خلک د چاودنې د غږ په اورېدو له خپلو کورونو راووتل. هند او پاکستان په تیرو درې ورځو کې پر یو بل حملې کړې دي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې د وسلوالو په برید کې شپږویشت تنه سیلانیان چې ډیری هندوان وو ووژل شول. نوی ډیلی پر پاکستان تور لګولی چې د دې وسلوالو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه بولي. له دواړو خوا یې غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي او خپلې ستونزې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې حل کړي. پر جوران کرخه د کورمې او پکتیا ترمنځ د خرلاڅۍ لاره له اوو میاشتني ځنډ وروسته د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه. د خرلاڅۍ د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته ویل د مې له اتمې نیټې راهیسې د پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تګ پیل شوی دی. پاکستان په کورمه کې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې د فرقوي نښتو تر پیلېدو وروسته د خرلاڅۍ پکتیا لاره وتړله. له دې کبله د دواړو خواوو سوداګرو ته ډېر مالي تاوانونه اوښتي، خو په ځانګړي ډول د کورمې اوسیدونکي چې ډېره موده په محاصره کې تېره کړه له سختو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورمې ځینو سوداګرو پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې د خرلاڅۍ لارې پر بیا پرانیستو خوښي ښکاره کړه او د دواړو خواوو له حکومتونو یې وغوښتل چې لاره دې پرانیستې وساتي، ځکه د دوی په وینا د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو روزګار ورسره تړلی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې ډېر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي. دغه وزارت په یو بیان کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خپور کړ ویلي دي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علی رضا بیگدلی سره کتلي. څو د روانې درې اړخیزې غونډې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې، د خواف هرات پر لارې کې د پانګونې او د ماهیرود له لارې د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبرې وکړي. په چابهار بندر کې چې افغان سوداګري د پاکستان د بندرونو متبادل بولي، هند پانګونه کړې او امریکا پر ایران له خپلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړی و چې له افغانستان سره مرسته وشي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو د چابهار بندر استثنا پای ته رسوي. په همدې حال کې ایران ویلي چې له چابهار بندر څخه تر زاهدان ښار پورې په یو نیم کال کې ریل لار جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو څلورم پړاو به سبا یکشنبه په عمان کې ترسره شي. رویټرز خبري اژانس هم د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې تمه ده د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت ځانګړی استازی سټیو ویټکوف به سبا عمان ته ولاړ شي څو له ایران سره په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرو دا پړاو باید د غویي په 14 نیټه ترسره شوی وای، خو ایراني او عماني چارواکو هغه مهال ویلي وو چې دا خبرې د تخنیکی او لوجستیکی ستونزو له امله ځنډېدلې دي. د ایراني رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې ښاغلي عراقچی ویلي عماني چارواکو له امریکایي لوري سره هم خبرې کړې او تر دې دمه پرېکړه شوې چې خبرې د یکشنبې په ورځ وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو لوری مثبت او پر مخ روان بللی او ویلي دي موږ ورو ورو د جزئیاتو پړاو ته داخلیږو، پر یوه اساسي طرحه مخته ځو، خو له مقابل لوري متضاد او ګډوډ پیغامونه اورو او دې کار ستونزمن کړی. عراقچی د زړو نقیزو پیغامونو په اړه وضاحت ورنه کړ، خو داسې ښکاري چې د ده اشاره د ایران د اټومي پروګرام د راتلونکي په اړه د امریکایي چارواکو بېلابېلو څرګندونو ته وه. او د یوروویژن یا د اروپا د سندرو سیالي راتلونکې اونۍ په سویس کې ترسره کیږي. سکال د نړۍ د دې تر ټولو رنګینې او مستې سندریزې سیالۍ نهه شپېتمه کلیزه ده او دا ځل په هغه هیواد کې ترسره کیږي چې په 1956 کال کې د دې سیالیو د لومړنۍ دورې کوربتوب یې کړی و. تیر کال د یوروویژن سیالي له ګڼو لانجو ډکې وې. د اسرائیل د ګډون پر ضد پراخ اعتراضونه وشول او د هالنډ استازی یوست کلاین په ناڅاپي ډول له سیالیو وایستل شو، خو سږ کال هم داسې ښکاري له جنجال، ګډوډۍ او ناندریو څخه به خالي نه وي. سلووینیا، اسپانیا، آیسلند او تازه ایرلند د اروپا له خپرنیزې اتحادیې ای بی یو سره د اسرائیلو د بیا ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د غزې په تړاو یې د دې هیواد روانو پوځي عملیاتو او بندیزونو ته اشاره کړې. همداراز د یوروویژن دوه اویا پخوانیو ګډونوالو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی چې په سیالۍ کې د اسرائیلو د نه ګډون غوښتنه پکې شوې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شنو اغلاس دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پاسه بدن ژوندي موجوداتو پیژندل، به شمزي حیوانات مو پیژندل، د دې ډولونو مو ویله، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپیژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپیژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو. زموږ او ستاسې درس د یونیو یمې صفې څخه تر اوونیو یمې صفې پورې دوام وکړي. لازو لومړی ارث وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دی چې دی د ځمکې د چینجان هغه د علم څخه باز کوي، او دی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوی، او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیز دی. او د دې چینجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې سلور جوړې شته لري. شته چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دوی چکوي حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصې غړي نه لري. یعنې د دوی دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده. او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دو دېش او د دو دېش څخه تر و دېش پرې کړي څخه جوړ شوی دی. او دې همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دې هګۍ چې کیږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ډکه وي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دې بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانی دي. او دی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري، شتانه لري چې ویشته ډول جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري. او دی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژور سره مخامخ نسو. او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې کی څه سي تر څو هغه وینه چې سي لخت اخته نسی پرن نسی او دی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي او د دغه حیوانات څخه په طبابت کې په ډیر ښه ډول سره استفاده کوي په طبابت کې ډیر مهم رول لوبوي ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو ځینې کړي لرونکي چینجیان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړو برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي لکه د ځمکې چینجیان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او ننوځي ځمکه اړوي راړوي چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي همدارنګه ژور او چې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کیږي د کړي لرونکو چینجیان ورڅخه تا اغزی پوتک فایلم پیژنو یا هم د اکاینو درماتا پا نام سر دی هم یا دیجی پا لاتین که اصلی نوم چه دی او دی چی دی د دوی یونانی کنیموز خاقه سرسه چی اکاینو د اغزی او درم چه دی خپل د پوتکی پا مانا سر دی یعنی د دوی د نامس خمان میش د دی کم شاوخوا جورش دی دی د پوتکی چه دی حقا اغزی لرون که دی چه د اغزوی پا واسه د پوست چی سوی دی پوشن سوی دی او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کوي لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخته وړي اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري دوی چې دی تناظر یې شعاعي دی او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه پنځه اړخیزه او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی ځکه لاروا چې د دوه خواوې لري او کله چې غچیږي بیا څو اړخونه لري او همدارنګه د دوی چې دی چوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي سه اپیډرمس خپل د جون په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښ شوی دی او داخلي کې هکې سکلیټ وجود لري او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وینې دوران یې هم شایي دی او د دوی په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود لري دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی او د بدن په داخلي غا کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دی نه او شزه یعنی دواره دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هغیه چې او ځینې چې دی هغه بیا چند زیجوی چی چند جوروی آم دارنگا زینی بی چی دی ده بیاتر مین یا هم ریجنریشن قابلیت لری چی یعنی کلا ده دیو برخ پریسی ده اغا برخ سخه بل نوی جونده موجود را مستی کیجه هم دارنگا پا دی که زینو حیواناتو کې چې د استحالام لیدل کېږي یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یو ډول وي او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچنیو برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وایي سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناکه کیدلی سي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زنده کوي او دی چې دی خوراک یې چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایو. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د آرتروپادا په نامه سره هم یادو، چې دا یې طبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې آرترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده، یعنی دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي. او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی او فیټ چې دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دی د په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دوی ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوو یې پوه نسي، بیا نسي کول چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړي. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. راځو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته. دې چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. دغه حیوانات چې دی بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري، چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی شکري ماده په واسطه پوښل شوی دی، او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدمات څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو او د تبخیر مخنیوي، دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده، چې موږ وایو په دې کې چې دی په زینو کې یې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا بیا د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړه استحاله کې یې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکښې کې راوستلی سو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکې غورځوي او د پاتې دینی وی الکسنګ چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش لامل د هیموګلوبین لامل. مګر د دوه حیواناتو په وینې کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. لومړۍ ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. داوه زموږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړې وي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړي او جوابونه یې لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینوډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ دریمه پوښتنه، آخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ او صحتمند بست. شنو غلاست د ولسم چولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وسونو کې مو نیورون وپیژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل تر منځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دي د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دي د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتوی میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې ده د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی چې کی دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادیږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي، دا کوم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي وهغه حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دی چې دی اغیزه یې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسې د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسه ونسي دغه کمی حجرې چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدون کې وایو. عصبي لېږدون کې چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي، چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی د نیورونونو په سایناپتیک خلا کې خوشی کېږي، ازادېږي. مګر کوم هورمونونه چې وه هغه په وینه کې چې شي کېدله ګډېدل. همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري، او دی اغیزه چې ده چټکه ده خو لنډمهاله ده. چې ښه مثال موږ د اډرینالین دا ورکوي، همدارنګه د اډرینالین دا ورکوو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوښي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کېږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وه قرار یې درلودی. مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه هغه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونکي ده چې دي هغه سینپټیک خلا له لارې وه، او د هورمونونو ده د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل صورت چې وه هغه تیز و، چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه مخکې چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو هغه ورو دي، او د دقیقه ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویښېدو دا کوم چکر چې دی، مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مزاج او خوب تنظیموي. یعنې دوی چې دی د خوب او ویښېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لېږدونکو یا نور کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کېږي، او د دوی په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنې کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد چې وسې هغوی چې کله خپل هغه هدف ته چې ځان رسوي، یوازې د هدف حجرې باندې د هغو سرسر کار لري، نورو خواو ته د دې فکر نه اوړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنې هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا میمبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود. ورپسې راځو د دوی بله ځانګړنه چې ده، هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډېرې اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یې د نشلېدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري، چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تیښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی شو چې هدف حجرې چې دی د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپېریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني شوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی د دې په مرسته چې شکیږي دا ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی
مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لپاره تولید او خوشې کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کیدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش ترسره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غده تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار دی، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډوله دی، چې یو منفی فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د دوی په شن سالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي، په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر سال چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیتوسین خوشې کېدل دي، یعنی کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیتوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز د سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه په کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیوي، چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي، چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین ډی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د ترسره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایراید غده خوشې کیږي، پی ټی ایچ خوشې کوي. چې پی ټی ایچ دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دغه کم کله چې جذب په دې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیدو ته هڅوي، چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میتابولیکي ارګانونو کې ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او آخرنۍ پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي
ملما. السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدی میلادي کال تر پای به د افغانستان 10% وګړي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وایي دغه ویره ورسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولې. یاد سازمان د سه‌شنبه په ورځ د اپریل په 15مه ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 300 هغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تېره بیا روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیایي سکتور د امریکا او لویدیځو لمرستو پرته په پخو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړې مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې د مرکه په دې پوښتنې سره پیل کو چې د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداري چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیایي خدماتو به برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات به بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دي ته بودجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څومره نه دلدلی چې د دې بودجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراضو د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې چې واحد سید دا یو موضوع ده، یو مهمه موضوع ده چې دوه ابراز ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونو به برخه شي. نو د دې ځمواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزد خدمات شي چې فعلاً د هلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او د یونیسف ته خوانه تمویلیږي او په دې ارتباط باندې کومه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې دغه ځمواري همیشه د زمامداري که دا خدماتونه به برخې کیږي، هلته یو حکومت شته، هلته نظام شته، څوک چې د نظام پر اس کې دی هغه زمامدار دی او زمامدار د دې مسؤل دی چې خدمات ارزه کړي. دا په دې معنی نه ده چې دبليو ایچ او کومک ونه رسېد او خلک بمري،
ښه، نو شیرزاد صاحب تاسو وایئ چې دغه د ډبلیو ایچ او اندېښنې یو څه بې ځایه دي، بې اساسه دي. نو دوی وایي چې د کال له پایله شاوخوا 300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیایي مراکز تړل شوي نه دي، د دوو فعالیتونه پکې تړل شوي. دو په سیمه مراکزو کې ما تاسو ته ویل چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه، چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیدمی یا کولرا یا کوم بل د ساري امراضو په حقیقي نو دوی ورزی اولته دغه د لټون په برخه کې، او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکاري په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزه کوم چې د خدمات د دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحي تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکړي، د ټریننګونه ورته ورکړي. که په دغه برخه کې تغییر راځي را به شي، لکه په ځاده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویلي دي چې د کار له پایله شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانه شیرزاد صاحب
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، هلته سی مراکز هغه لري، د سټاف لري، د هغوی پرډیمونه دي، د هغوی ګشتوزونه دي، د هغو هوساینې دي. کوم بودیجې هم که دوی ته رسیږي د هغو تقریبا 50% یا 30% پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقع ټوله نړیواله بودیجه د دوی په مصارفو هم د مرکزی دفاتر هم د غیزه باندې رسیدي. خو ما تاسو ته اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بی پی ایچ ایس لپاره کومه بودیجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړي، جامع اروپا هم نه ده قطع کړي، چې نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خوانه تمویلي هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوی. د بی پی ایچ ایس لپاره د سکل لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیایي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجې څو کوټي
دوی ته بودیجې د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړې ده چې د امریکا د خوانه تمویلېږي، او د جامع اروپا د خوانه د لپاره بودیجې شته چې هغه بودیجې د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجې تکمیل ده. د شفاخانو د خدماتو او د صحي مراکزو چې هغه د بي پي ایچ سره قراردادونه شوي ټول موسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان له څارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیایي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنه دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې یاد کړی چې دبليو ایچ او په درې مهمو ساحو کې د عامې روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې په ټوله دنیا کې، اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټی بلډ کوي د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې ده د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغه جستجو په خاطر باندې دوه ورزي او ګوري. او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې د غساري امراض سرویلانس کیږي، نو دو کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. کچې ته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دینه څوک چې د بي پي ایچ او پي ایچ د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي، قرارداد اخیستي، هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله، راځو همدې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاحتامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان روغتیایي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم اغیز ولري، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزه کوي. اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی، افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته، هغه موسسې چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی، نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیایي وضعیت ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلاتو خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګ هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، د ام د قابلیت په بخش کې، ام د تبابت په برخه کې، دا دیو غټی خالیګا سره مخامخ دی چې پر اتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانی د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتی ستونزه دا اولادونو ته تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالک ته لاړ دی، د هیواد نه د باندې وتلی چې دا خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې هغه د دې سیستم نه شته د فعلن د پاره وتلی. بل دا چې دغه روغتیایي سیستم فعلن تقریبا 100% کې زمونږ په کې مسلکي کسانی متباخین او رهبری 80% غیر مسلکي کسان دي. د غیر مسلکي کسانو په ذریعہ باندې د روغتیایي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی د دې رنکول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغله، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای قرار شوې. تقریبا په انګلستان کې 43% هغه کومکونه به چې دوه نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکرين جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو. د جرمني کې کتا سو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر وګرځي د نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لږ پیسې د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول مېرمنې لپاره مصرفيږي، لکه نو سونه اول مېرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته. وسه را پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیایي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیایي سیستم د پاره چې یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی زه فکر کوم چې دا و چلیږي او دا به چیرې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي، د دې نحسو لومړی په لومړی قدمه کې هغه مملک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا غو نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازه څلورم قدم کې انجوګان ګرځي. لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیونه تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېږي چې د ټول افغانستان روغتیایي سیستم مو چلیږي، نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچ قطه کېږي که سبا نه به سبا قطه کېږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلي.
شیرزاد صاحب، افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم خپل ته خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟ ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه نوي سبب بندیږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایی مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیایي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي. د دې ترڅنګ چې روغتیایي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کول کیږي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکاناتي پرسونل نه دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکي هم زموږ خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزکونکو د خدمات هم چې د خزیدي. کچیر منګه دا هر څه ولرو او منګه خزه ته په دې کې رول ورنکو، منګه تقریبا فکر وکړ چې نیم پنی منافقس یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتی ستونزې په خاطر نه وځي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور او پلار به سواده او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواده کیږي، نو دا د تحمل نور نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د ماجستیرالي تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته چې د ورزي اولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس د زوراورانو د فشار په اساس ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي زه یو لاند مثال درکوم د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه ده شپږ سو زره د سایه دار ته په اساس هلته موږ درې یا څلور سیم مرکز لرو لیکن په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو هر وکیل هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړی په دولت فشار راوړی امتیازات اخیستی او یو تعمیر جوړ کړی فعلاً د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې د ښه خدماتو په خاطر باندې یوه ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه د دې اسسمنت دی په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمیشتي خلک پراته دي یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار لازم باید تنخیص شي کوم چې غیر ضروري دی او د هغې بودجه په هغه مراکزو باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي دواګانې ورته ښه اکمال شي پرسونل ورته ښه اکمال شي نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اجان سره خبرې کړي دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري تشویش لري نور تشویشونه څومره پر ځای دي ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته که وګورو هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې درې نیم میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري دا سي د دبليو ایچ او اندېښنې پرون
راغلي په افغانستان کې د غرزه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ دېرش فیصد ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته و مګر په اوس اوسنۍ شرایطو کې دغه فیصدي تر 50 فیصد پورې لوړه شوې ده یعنی 10 فیصد تر پخوا زیات شوې علت اکثره چې دی بیکاری ده د فامیلونو په خلک بیکاره شوی دي بیروزګاره شوی دي غربت او فقر زیات شوی دی څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هماغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي د بل خوانه یو ډیر غټ شالش د افغانستان لپاره په فعلي شرایطو کې هغه د مهاجرینو بې کنټرول راستنېدل دي چې د دې سره به کچې ته دغه منظم شکل باندې سرویلانس ونی شي دبليو ایچ او په دې خاطر هم تشویش د سرویلانس ونی شي وګڼل لیدل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي ځکه چې دوک کوم ځای کې په ځای کېږي د هغه لپاره ارزه د خدماتو منظم نه کېدای شي چې د نور امراضو سبب هم شي خصوصا لکه پولیو لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي بحث سره راټول کو تاسو د پای شي بي د مکسره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونو څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور د ننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي د ټلیفون اواید دي دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کار په کال کې بسنه کوي آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې له کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیايي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي؟
بالکل، زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس فعلاً موږ 2013 روغتیايي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزی خو ناقص. په دې ارتباط باندې من کولای شو چې زر روغتیایي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمیشت ساحې دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخل د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکی چې راشي د روغتیايي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي خو متاسفانه شي هر یو لار دی د زمينه ورته نه مسل مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خي او به ته خفشي وي او راغلي دي دغه موضوع د چا خبره کې څو ورته ارزښت لفت نه ورکه چې دې خبرې ته څو غوږ ونیسي دغه رقم حالات استیم سره خفکی که چیرته دا رقم یو تعهد یو څه موجود وي زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډېر زیات لري، همکاران ډېر زیات لري. اوس خو دا نه ده چې فزیکلي څوک هلته اوسي، په مجازي نړۍ کې کولی شي چې ډېر زیات همکاري وکړي، طرحې جوړې کړي، په هغه ورته ورکړي، نظرونه ورته ورکړي، او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیایي سیستمو سره بهبود پیدا کړي، نو دا زما د درخواستونه دي. او په عین وخت کې دوی کولی شي چې د اسلامي هیوادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي، لکه سعودي عربستان دی، کویت دی، قطر دی، امارات دي، دوی دې یوازې د نورو مملکتو ته نه په تمه کېږي، د هغو نه دې همکاري غواړي. زه مطمئن یم چې هغو اخلاصمندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیایي سیستم به ورته حمایت کړي.
ښاغلی شیرزاد، په بحث کې له ګډون نه ډېره مننه. اورېدونکو، دا ول ښاغلی شیرزاد سره زموږ ځانګړې مرکه.
لاس پیرا کا گم حال تے سا کلا پے دما kamme dauru rama ke naashi tum kasam se yaar rahe dam zama chal ke bapu khanaashi tum kasam se yaar rahe aus badta khata dada dada dada